په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په یو ساعته خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ورسله هغه چې طالبانو د اوربند په اړه خبر شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد سلی د خبرونه اوروي.
وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. امریکا وایي چې په عراق او سوریه کې پر ځینو اهدافو بمباري کړې ده. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې د اسوشیټ پریس خبري اجنس په حواله ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگټن له هڅو سره لا هم په دغه هیواد کې جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتن سیمې امنیتي پوسته تخلیه شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له خپل ټول پرسونل سره نن غرمه د څرخی الوتکو په مرسته میمنی ښار ته انتقال شوي.
امروز تمام نیروها را که در درزاب و تپی انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا مؤثره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپی انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوزجان چارواکي وایي په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او پرسونل وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نبود کړای سوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلوده او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان بلل سوی و. په دغه کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ اداره دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي چې دغه کس د شنبې ناوخته په ګلان کمپ کې د وسلولو لخوا وژل سوی او مړی یې پرون ناوخته خاورو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي چې په دې هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د ایران پلوه ملیشي ډلې په کنټرول کې وو په دقیق ډول ویشتلې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي درې اهداف د عراق په لویدیځ کې او دوه نور اهداف د سوریه په ختیځ کې ویشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بل خو د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ وبللې. او په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغې قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویل چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړي دي. په ویلامیه کې ویل سوي چې په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنې کې د محصلانو په ګډون 81 کسان ووژل سول او 115 تنه نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې دغه بمي چاودنه یو ناوړه تروریستي عمل وباله.
د ترور دغه غمیزه باید موږ سره متحد کړي، باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. د 2018 میلادي کال د بمی حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو، د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري، په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وروسته له هغه چې طالبانو د اوربند په اړه خبره شوې راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې خبرو په مهال به شخړې کمیږي.
سولی د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمی دی او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي.
طالبان د سولې د خبرو لپاره ولې د اوربند ټینګېدو لپاره مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته پام نه کوي؟ په دې اړه به د چارو لوی وکتونکو سره وغږیږو. وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، چارواکو په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې او شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړه هوا د څه ډول ناروغیو سبب کیږي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
په کابل کې د اصنافو ټولنه وایي چې مطبوعاته په افغانستان کې هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې هغه په یو صنعت نه دی بدل شوی.
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا و نه شو چې موږ سره زموږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. حکومت هم ځینې شیان خپل وړي خارې هغه کې چاپوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازي اوریدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان حکومت وايي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د خبر دی ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ورسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره د موقت اوربند په کېدو موافقه کړې ده. د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال خاطر پردیس تعقیب کړې ده. پردیس، جمهوري ریاست مرستیال ویاند د سولې د کېدو او د غرض د اوربند په اړه څه ویلي دي؟
بلې، ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو ځینې راپورونه خپاره کړي چې ګڼې طالبان له امریکا سره پر موقت اوربند سلا شوي، اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د اوربند لپاره اوس اسلامي امارت اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د اوربند کوم تصمیم نه لري. امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په جهت په همدې مشخصه مسله باندې مشورې روانې دي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د طالبانو په صف کې کوم اختلاف راغلی. د طالبانو دی دریس د افغان حکومت بیا په جواب کې وایي چې اوربند د سولې ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او افغانانو په ګډه دی. هغه وویل
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمی دي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي او له دې شرایطو ورشا کېدلی. افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د هدا شولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایتک اکسیډ
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا په خوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې افغان حکومت لا وخت دی چې د اوربند پاړه داسې څرګندونه وکړي. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې هر ترسیږي او څنګه موافقه ترسیږي موافقت نامه به څه وي دنیا په جریان کې شي د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي دې ته څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خاقلی وقات په خبره د طالبانو په دریز کې لپخواست څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي چې روان حالت یو مشخص او معلوم خواته بوزي. د افغانستان د سولې پخوانی غړی خاقلی وقات وایي وس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ترسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بیا بحث وکړي. بلې نوري صاحب
له خاطر پردیس لتاسونه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګ د افغانستان د شخړو او سولې د سیډنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی هم د ټلیفون په کرخه را سره وصل شوی دی. اعظمی صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیر مننه
صاحب. اعظمی صاحب په دې ورستیو کې په رسنیو کې د اوربند د ماقت اوربند موضوع ډیره ګرمه ده. ویل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې کوم توافق کړی دی خو طالبان په ښکاره دا خبره ردوي. په دې ورستیو کې د اوربند د ټینګېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دغه ولې اول طالبان دغه غوښتنو ته پام نه کوي؟
ډېر مننه. سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کوم معلومات چې لرم هغه دا دي چې دلته دوه مسلې دي. یو اوربند دی چې هغه باید په ټولو ولایتونو کې وي او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخصو ولایتونو کې وي. ما د معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دي په ځینو مشخصو ولایتونو کې چې هغه په خوا باندې په خوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و دې په دغه کې اعتراف شته پورې د خشونت سطح کموي یعنې عملي به نه کیږي بلخصوص عام وګړو باندې او امریکا خپل اسکر باس پر هغې باندې باندې نسي. دغه یو مسله کچېرې عملي شي دا خپله په جنګ کې شدت ډېر زیات کمی یو مثبت کام دی. مګر دا چې اوس امریکا په یو نوع د اوربند غوښتنه کوي د دې علاقه دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري. ایا د دې دا ونه د دې چې طالبان کله مشرتابه په اوربند باندې سلاکي نو به اغنور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغه به د دې نتیجې سره یا د موقعې سره به هم نظر وکړي بل غواړي چې امریکا ثابت شي یعنی خپل لپاره. دریم مسله چې مثلا اوربند ډېر مهمه دی هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري یعنی هغه دا دي چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوي په دې تفاهم نامه کې بندیان لکه خارجي عسکر به ځواکونه به افغانستان ته ووځي د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله
او نو هغه دغه اوربند
بله اعظمی صاحب
کوکو طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
بله اعظمی صاحب دا موضوع ډیر حساسه هم ده. طالبان هم دې موضوع ته ډیر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې ماقت اوربندونه تجربه شول په اول اوربند کې ډیر د طالبانو لیکو خارجې متراغل پر د حکومتي ځواکونو سره پر روغ بل سر بیره د غراز د سویل کې چې ډیر هم پاتې شول. آیا فکر نه کوي چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق نه دی کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی بیریږي چې د دوی له صفوفو لیکو څخه خلکونه تختی مخکله مخکي
دل ته دوا کوي بیر دی یو بیر خدا د اوربن تنظیم تنظیمول ډیر اسانه کار نه دی یعنی په عین وخت کې خپل اسکر ته د جنگ د مزهن او کول او عام شول زهن او کول ډیر سمن کار دی طالبان په دې وځي په یوه چکل دی اوربن دی لانه وی او یا هم د مسول ته فون نامه د امریکا سره نهایي چې ویل ته په دوا صورت دوا کارونه ډیر اسانه کېدل شي یو دادی چې په داخل کې د طالبان سره چاغی د اوربند سره کاملا مفکندل دی او هغه پر دې باور دي چې د نظامی لارې افغانستان او کابل بیا نیولې شي دا یو خیال دی یو خوب دی کله چې اوربند چیرې بیا ځینې افراد را ولړیږي دا دغه کوي مثلا د جنگ په دمو کې د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غښت حوالان راولي او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدی دا معلومه نه ده چې څومره به وي خو یو کوي فیصدی به د طالبانو دوربند او د شول مخالفین دی او غي بچنګ کی دا ما ورته دا یو لار ده کوم لار ده دا چې کچی طالب اوربند کوي نو بیا د دې هغه جنگي ماشين د ډیر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي هغه قوت طالب نن لري د دې په خپل جنگيالي جنگ تاسو ول هغه ساده چوستي بیا دا مشکل ده نو ځکه کوم امریکا افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې چیرې او دا الریډي په بحث کې دی چې چیرې ول باندې چیرې باید د یو میکانیزم جوړ شي چې عاملي چې ورسته چې دا باید باندې چې دا څه کوي د طالب کومه ډلې کوي آیا طالب یې کوي دا شی کوي او فائدې کوي نو دا د نظارت یو کمیټه هم په پلان کې چې دا باید وڅارل ټولې عملیات یې د اوربند ورسته وڅارل شي چې څوک عملو ته ادامه ورکړي ډېر کوي بیره د طالبان ما پیږي
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د ترنیز انسټیټیوټ مرستيال حکمت اعظمي و چې د احتمالي اوربند په اړه خپل نظر سره شریکو کڅ هم طالبانو د خبره رات کړ چې ګواکې دوی له امریکایانو سره په دې برخه کې کوم توافق ته رسیدلی دي د افغانستان جمهوریت ریاست نن بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره هڅې له طالبانو سره مختزین او طالبان باید دا د دوی شرط چې طالبان اوربند ته غاړه کیږي او د غرض له خبرو په جریان کې هم باید شخړې کمې شي
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیر لوی خورونو کې د اف ام په 1350 صفه صافه وازی اوریدل شي او سم ورزو د کابل ککړی هوا ته د چاپیریال ساتنې ملي اداره مڼی چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډیر ککړ شوی او کې د تصفیه لپاره هلې ځلې ونشي په دې پایلې به ولري د ادارې تخنیکی موین وای دوی لدی زیات د هوا ککړې دوه د مخنیوي لپاره ان کمپاین پیل کړی دی بل خو د هوا پیژندنې وی نړیواله وی پنن سهار کابل د نړۍ تر ټولو ککړ خار او بل نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل پرپور کوي
د کابل ککړه هوا هغه سونه چې د دې خار هر اوسیدونکو شکایت کولو ته اړ کړه ده د کابل دوه اوسیدونکو محمد سلیم طاهری او سمیر اسیل
دا هوا ککړه ده دولت باید بې وزلو خلکو ته د سوګ درځن توکو د کارولو زمينه برابر کړي
امګیر کنټرول کنه
د کله کابل مشکلات است منتها پیش گفتن دی چهار کلا شما برین مامیال از طرف ایسه دوی کارتی پرا نمود ما درایف کده نمیتونستم از طرف شا مردم غریب به تیل تیل
تازه ده هوا پیشندنی یوی نړیواله وی پانی چې د سویډن او امریکایي ادارو لخوا مدیریت کیږي د دوشنبه په ورځ سهار و بجې کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار یاد کړ د دې وی پانی د معلوماتو لمخې په کابل کې د هوا د ککړتیا اندازه د پارامتر 3350 تر رسیدلې خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د دې وی پانی معلومات ردوي خومنی چې د کابل خار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده د دې ادارې تخنیکی موین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی لدی زیات د هوا ککړې دوه د مخنیوي لپاره کمپاین پایل کړي
موګه د اوس په دې منطقه کې د کابل خار د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی موګه هم خپل ارقام لري د وزیر اکبر خان د ساحه نه هم د امریکای سفارت دستګاه ده او زموږ خپل دستګاګان دي چې هر څلور ساعت د کابل په یو ساحه ریګدو ارقام تر اخلو په دغه تیرو دوه میاشتو کې فوق العاده هغه ستاندردونه چې ما درته وې د وغونه فوق العاده د ککړون کې موادو کچل وړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره 15 مادي معیار ګرځول شوی چې پر 62 د هوا ککړتیا معلومیږي. 2.5 پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه مادې دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید 2.5 پی ایم موزر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه یې 90 ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې 200,000 کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
د کابل د هوا د ککړتیا په باب مو واوریدل دا چې چارواکو د دې ککړتیا د هوا د ککړتیا د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو مرګونو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پای کې د څو ناروغ چې ککړه هوا یې رامنځته کوي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ هغه د تنفسي ناروغۍ څخه نیولې د تر رواني ناروغۍ پورې حتی د جلدی ناروغۍ رامنځته کیدی شي، او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي، او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي، د جلدی مزمن او مهلک ناروغیو لامل ګرځي، او محیط چې ککړ شو به ککړیږي، هوا ککړیږي، خواړه ککړیږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای سي که کېدای سي د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، اکه چیرته مو بلین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره د وسه کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي، حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي هغه لوګي کوي، هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګي کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ تاسو سره ډېر کومک کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال چې د ککړې هوا په اړه دا چې ککړه هوا څه ډول ناروغي رامنځته کولی شي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کابل کې د اصناف ټولو نوای هر کله افغانستان څخه پاکستان ته د کتابونو د چاپ په هدف سل میلیونه ډالر انتقالیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل د حکومت نه فارمولر نه او په دې برخه کې د لازمو فرصتونو نه برابرول هغه لاملونه دي چې دغه سکتور یې له سقوط سره مخامخ کړی. په کابل کې بیا د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین د حکومت د نه ملاتړ تر څنګ خامو موادو ته په اسانه لاسرسی هم د خپل کار په وړاندې یو عمده ستونزه یادوي. خاطر پردیس په دې راپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین وایي که څه هم له پخوا راهیسې د کتابونو د چاپ بازار یو څه ښه شوی، خو بیا هم بنسټیز ستونزې د دې سکتور پر وړاندې پرتې دي. د دانش خپرندویه ټولنې مطبوع مسؤل اسدالله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا ونه شو چې موږ سره زمونږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. اته تاسو پوهیږئ حکومت هم ځینې شیان خپل وړي، خار هغه کې چاپوي، کمپاینونو کې خپل شیان وی وړل، په لاهور کې چاپ کړل.
د کابل ښار د ځینو کتاب پلورنځیو مالکان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د کتاب چاپ نسبت افغانستان ته ارزانه پریوزي، نو همدا دلیل دی چې اکثره خپرندوی ټولنې خپل کتابونه پاکستان کې چاپوي. دوی ویلو دوی سره پراته کتابونه ډیری یا د پاکستان چاپ دي او یا هم د ایران. د افغانستان د اصناف ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 250 مطبعې د فعالیت جواز لري چې یوازې سل یې په پلازمینه کابل کې دي. خو د دوی په خبره ډیری دغه مطبعې د یو شمېر ستونزو له امله اوس غیر فعاله دي. د اصناف ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله ظرفیت ښه شوی، خو د حکومت نه پاملرنې دغه سکتور له بحران سره مخ کړی دی.
په اوسط ډول سره دا زه درته ګارنټي درکوم چې په سلو میلیونو ډالرو کې د کتابچو سره هغه شان چې موږ دلته جوړولی شو، د کتاب کتابچې کتابونه، د دغو ټولو سره تر سلو میلیونو ډالرو د خبره اور. که چېرې دغه سل میلیونه ډالر تجارت موږ د ملک ته راوړی شو، زه مطمئن یم چې موږ 25-30 زره کسانو ته پکې زمینه د کار مساعدولی شو.
د ښاغلي کمینزاده په خبره د حکومت له لورې پر افغاني کمپنیو د مالیې لوړول، د اقتصادي او امنیتي ستونزو نه حلېدل او د اړوندو ادارو نه همغږي په دې برخه کې هغه بنسټیزې ستونزې دي چې ګټې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته رسي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن د دې اندېښنو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
ډیر زیات پرمختګ شوی دی. منګه په داخل کې په افغانستان کې د چاپ د برخې څخه خودکفای یو، خو دا ډیر کم موارد کې وایي چې موږ تر اوسه پورې په دې اړه کوم شکایت نه یا رسیدلی دی. لا فرهنګ وزارت ته ولی تاسو ته معلومات دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د جواز په برخه کې وي او د محتوا په برخه کې وي هر څوک مراجعه وکړي، هغه د اصول له مخې یا د قانون له مخې چې زمون کوم اقدامات دی هغه ترې نسبه مو.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ پړه د لازم امکانات د نشتون په برخه کې په داسې حال کې اندېښنې دي چې افغان ولسمشر تل له خصوصي سکتور څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ په دې برخه کې د لازم امکاناتو خبره کړي، هغه څه چې به د خصوصي سکتور چارواکي صرف خبرې بولي نه عمل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت څخه زنګ غواړم چې تاسو د بازاري په نامه ورور مرشد دولت چارواکو سره د ډیر مایوسی او د ټول سب سره وایي چې دا زموږ په کار کې څه نه کوي، دا شپه ښکاره چې زموږ کورونه نه لري چې څه په تلکان په شوې چې دا راځي نو د دې په وخت کې څه خلک به سره تناسب دې ځای سره د نن نمبر څو سره د نمبر څو سره موږ په چارواکو په ډول سوې سره مهرباني دی. والسلام.
زه ځا خاګانیم د لمن ولایت بنایو له سوالې د پنجاب سره نیاړي کني وژن ورور احمد زاده ګرم سیل استادان اکثره موټران زما سره غلا پر دغه محمد ګل پرکستی د پنجاب د پرکستی باندې غلا کوي. د حکومت صدا فایش لرو چې مسته په امر نه وځي صدا په امر نه راځي راځي سره مننه.
بلی، السلام علیکم. اغای گویم د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالۍ د مشال سیمه څنګه ولې دلته موږ ته ټلیفون شبکې سره داسې په تکلیف په ټلیفون کار نه کوي چې لوړ دیوالو لوړ ځای ته پورته نه شي ټلیفون کار نه کوي. موږ د مسؤل چارواکو سره داخله دي چې په ټلیفون شبکې ته پاله کې په ټلیفون چې کار وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان د افغان بیسه مت سواتلش مې لري هم ډیر پیغامونه راسته وي. سعید احمد عمری له کندهار پیغام راسته ولی خو ګلای کړي وای چې تاسو پیغامونه ډیر دراسته و مخ تاسو نه خبروي نه پرون مې هم ډیر پیغامونه دروسته ول داشت پیغام دې په څارلو نشته خو دغه خبر مو عبد الله عزیز غالب د هلمند مرجل لیکلی دولت څخه لکم چې د کابل د خراب هوا د مهارول لپاره اقدامات وکړي کور مو ودان پیغامونه هتل.